دوی بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن د خپل موجودیت د اعلان پر مهال د اوسني حکومت پر ځینو پالیسیو انتقاد وکړ. نور راپورونه او مطالب وروسته معرفي کېږي. اوس له ملالۍ بشیر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا د دولت د سیاسي اپوزیشن اعلان وکړ. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته ورسید او پاکستان د سعودي عربستان په مشرۍ په ائتلاف کې خپل غړیتوب تایید کړ. بشپړه خبرونه. د افغانستان د حراست او ثبات شورا د دولت د سیاسي اپوزیشن اعلان وکړ. د دې شورا په غړو کې اسماعیل خان، محمد یونس قانوني، عبدالرب رسول سیاف، عبدالهادي ارغندیوال، عبدالرؤوف ابراهیمی، صادق مدبر، بسم الله محمدی او یو شمیر نور پخوانی جهادي مشران او د پخوانی حکومت د کابینې یو شمیر غړي شامل دي. ښاغلی سیاف د غونډې پر مهال په خپله وینا کې وویل چې د دې شورا اصلي هدف د اسلامي ارزښتونو او افغانستان بقا دی. زوایم که نظام متوجه نسی پر دی سر بیره چی دلوی جرگه سر مخالفت لری کلوی جرگه اساسی قانون نراولی ورتکار و نکلی او دا انتخابات و پارل خبر و نکلی معنی داده چی دوی پخپل لوی جرگه تا زمین برابروی. مش بیا هم تینگار کهو چی لوی جرگه اساسی قانون غواری.
ما بازم تاکید داریم چی لوی جرگه قانون اساسی را میخواییم.
ښاغلی سیاف زیاته کړه چې سیاسي او جهادي مشرانو له هغه وروسته چې په هیواد کې بیکاري او ناامني زیاته سوه پریکړه وکړه چې حراست او ثبات شورا جوړ کړي. ښاغلی سیاف ټینګار وکړ چې د دې شورا مقصد نظام ته سقوط ورکول نه دي، بلکې د اصلاحاتو غوښتل دي. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته ورسید. اشتون کارټر په داسې حال کې د امنیتي وضعیت ته څېړنې لپاره راغلی چې په دې وروستیو کې تاوتریخوالی زیات سوی دی. کارټر له هغه وروسته افغانستان ته راغلی چې د ده مشر قومندان جنرال جان کمپل اندېښنه څرګنده کړه چې د سوریه او عراق څخه بهرني جنګیالي له هغو افغانانو سره یو ځای کېږي چې د هیواد په ختیځ کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره بیعت اعلان کړی دی. چارواکو مخکې خبرداری ورکړی و چې داعش ډله له طالبانو جلا سوي غړي جذبوي. پینټاګون په خپل وروستي راپور کې ویلي طالبانو له هغه وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي حملې زیاتې کړې دي. ټاکل سوی د کارټر به په افغانستان کې له خپلو پوځي قومندانانو او ځواکونو سره وویني. دی دغې سیمې ته د یوې اونۍ په سفر راغلی. تر دې مخکې یې دوې ورځې په عراق کې تېرې کړې. د جرمني پارلمان د راتلونکي 2014 کال تر پای په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل. راپورونه وایي په پرونی غونډه کې د جرمني د پارلمان په سلو کې اتیا غړو د ځواکونو د پاتې کېدو او افغانستان ته د 130,000 نورو عسکرو د استولو پلان ومانه. په بخښنې سره او افغانستان ته د 130 نورو عسکرو د استولو پلان ومانه. د جرمني دفاع وزیر وویل چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو لپاره د ناټو مخکنی پلان دقیق نه و او طالبان یې زړور کړل. په ننګرهار کې د ملي پیوستون او اویا پروژې د کلیو او پراختیا وزارت لخوا ګټې اخیستلو ته وسپارل سوې. دا پروژې د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې پلي کېږي. د کلیو او پراختیا وزیر عبدالنصیر د دغو پروژو پر پرانیست غونډه کې وویل چې ننګرهار ته د تګ مقصد یې د 100,000,000 افغانیو په لګښت د 70 پروژو ګټې اخیستلو ته سپارل و او لومړۍ پروژه د سراچې په کلي کې افتتاح سوه.
دوهمه مخه همدا وه چې موږ د کارموندنې چې د اجارت مبر رئیس جمهور له خوا نه اعلان سو د ټول افغانستان لپاره یو پروګرام ده او دې پروګرام شروع موږ له ننګرهار ولایت نه او د ننګرهار له ولایت نه د سراچې له کلي نه وکړو.
د کلیو پراختیا ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې د کارموندنې د پروګرام لپاره 230,000,000 افغانۍ ځانګړې سوي دي. د ښار جوړونې وزیر د بغلان په مرکز پلیخمری کې د اوبو رسولو شپږ پروژې پرانستلې. سید سعادت منصور نادری وویل دغه پروژې د پلیخمری په سلو کې 45 اوسېدونکو ته د څښاک اوبه رسوي. هغه زیاته کړه چې د زرګونو کورونو د جوړولو لپاره د بهرنیو مرستو د ترلاسه کولو کوشش هم کوي. ښاغلی نادری وویل چې د دغو کورونو زیاته برخه په کابل او وروسته په نور ولایتونو کې جوړیږي. اوس یو څو بهرني خبرونه. پاکستان د سعودي عربستان په مشرۍ په ائتلاف کې خپل غړیتوب تایید کړ. دا نوی ائتلاف د 4 اسلامي هیوادونو دی چې په ټوله نړۍ کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په مقصد جوړ سوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویند قاضی خلیل الله تیر ورځ له خبریالانو سره په اسلام آباد کې دا خبره تایر کړه او ویل موږ د دې ائتلاف برخه یو. همداراز د هغه راپورونه رد کړل چې وایي اسلام آباد په دې ائتلاف کې د شمولیت پر سر متعجب سوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز زیاته کړه چې هیواد یې او سعودي عربستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په اړه خبرې کوي. د ایران په ملاتړ په لبنان کې جوړې سوې شیعه ډلې حزب الله تېره ورځ د دې ائتلاف د جوړېدو په اړه ویلي چې دغه نوی ائتلاف یوازې سیمې ته د امریکا د مځکنیو ځواکونو لیږلو لپاره جوړ سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د لبنان صدراعظم تمام سلام د نوي ائتلاف د جوړېدو هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش یا اسلامي دولت ډلې د مالي منابعو د بندولو لپاره یو پریکړه لیک په اتفاق تصویب کړ. راپورونه وایي د پریکړه لیک مسوده د تیرې دوشنبې په ورځ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په مسکو کې منل سوې وه. د امنیت شورا ټولو غړیو هیوادونو تیره شپه دغه پریکړه لیک ومنه او د هغو پریکړو د نه پلي کېدو په هکله یې اندېښنه څرګنده کړه چې مخکې د داعش خلاف سوي دي. نوی پریکړه لیک خبرداری ورکوي چې څوک دې د اسلامي دولت ډلې او جبهت النصرت څخه تیل نه رانیسي او بیلابیلو هیوادونو ته وویل چې د برمته سویو کسانو د خوشي کولو لپاره دې دغو ډلو ته پیسې هم نه ورکوي. او امریکا په پام کې لري چې راتلونکې میاشت په ایران باندې د لګول سویو بندیزونو لرې کول پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته لیکلي چې تهران د نړیوال اټومي توافق ژمنې تر اوسه ترسره کړې دي. جان کیری وایي د تهران هغه اقدامات چې د خپلو ژمنو په ترسره کولو کې یې کړې شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا لوی ډیموکرات سناتور بن کاردن پرون وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د دغو خبرو په اساس کېدای سي په ایران باندې د لګول سویو بندیزونو لرې کېدل راتلونکې میاشت پیل سي.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستل سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن د خپل موجودیت اعلان پر مهال د اوسنی حکومت پر ځینو پالیسیو انتقاد وکړ.
ما باز هم تاکید داریم چې لوی جرګې قانون اساسي را میخواهد.
د امریکا دفاع وزیر افغانستان ته تللی او د افغانستان پر امنیتي وضعیت له افغان چارواکو سره خبرې کوي. خلک شکایت کوي چې اوس هم بهرني ځواکونه د دوی په سیمه کې د شپې لخوا پوځي عملیات کوي.
خلکونه موبایلونه مړېدي ادغانې میشتی دي نفرې ویشتي ووسه سره بیا لاړه والي صاحب ته په دې امنیتي جلسې کې دا دورې ما وکړله.
په یوه مرکه کې اوري چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب کابل ته څه ګټې رسوي.
هر څوک مونږ تفصیله جوړی او هغه د ډبلیو ټي او وځلی مونږ کولی شو دې سره په درې او څلور لیول باندې خپل مشکلات حل کړو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مطالبو ترڅنګ په دې خبرونه کې واورئ. د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د دې شورا غړي تر ډیره پخوانی دولتي چارواکي او جهادي مشران دي. د دې شورا غړیو نن په خپلو خبرو کې د پارلماني انتخاباتو پر ترسره کېدو او د اساسي قانون د لوی جرګې پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. هڅه کوي چې په دې اړه د ازادي راډیو له خبریال سره تماس ونیسي او وروستي جزئیات ستاسو سره شریکو. په دې خبرونه کې مبل مطلب دا دی چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته تللی چې له افغان او امریکایي چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې اوس هم بهرني ځواکونه د دوی په سیمو کې د شپې لخوا پوځي عملیات کوي چې زیان یې تر ډیره ملکي خلکو ته رسیږي. افغانستان له کلونو الوزلو وروسته د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړی ده چې په دغه سازمان کې افغانستان ته څه ګټې رسیږي په یوه مرکه کې په همدې خپرونه کې درته وایو. د امریکا دفاع وزیر د متحده ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته تللی چې له افغان او امریکایي چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات په څو شیبو کې درته وایي. خو اوس دا اوري چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د دې شورا زیاتره غړي پخواني جهادي مشران او د تیر حکومت چارواکي دي. دا چې د شورا څه ویلي دي له ناجیې ساپۍ څخه په یوه راپور کې اوري.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر افغانستان ته تللی چې د دغه هیواد پر امنیتي حالاتو
د تخنیکي ستونزې له کبله معذرت ومني. اوس هم له ناجیې ساپۍ څخه اوري چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. ناجیه ساپۍ تاسو ته وروستي جزئیات وړاندې کوي. ناجیه جانې غږ مې اوري؟ مخکې تر دې چې د حراست او ثبات په نوم د شورا د جوړېدو په اړه راپور راواخلو، دا اوري چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته تللی چې له افغان او امریکایي چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. تفصیل له عصمت څاروان نه په یوه راپور کې اوري.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر افغانستان ته تللی چې د دغه هیواد پر امنیتي حالاتو خبرې وکړي. کارتر په داسې حال کې افغانستان ته رسیدلی چې د راپورونو پر اساس په دغه هیواد کې تشدد زیات شوی او د اسلامي دولت یا داعش په نوم وسلوالې سختې زیدلې هم سر راپورته کړی دی. د ریوټرز خبري آژانس ته راپور پر اساس د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر به د افغانستان د سفر په لړ کې له افغان چارواکو او امریکایي قمندانانو سره وویني. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان په وروستیو ورځو کې وویل چې له سوریې او عراق څخه وسلوال سخت دریځي د افغانستان په ختیځ کې د دې ډلې له وفادارو سیمه ییزو وسلوالو سره یوځای شوي دي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري آژانس د یو امریکایي چارواکي په قول وایي چې فکر نه کوي چې په سرژني ژمي کې دي چې د جګړې د کمیدو فصل دی. د جګړې شدت په ځانګړي ډول د افغانستان په جنوب کې ډېر کم شي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور لمخې له افغان چارواکو سره د آشتن کارتر د خبرو یو موضوع به افغان امنیتي ځواکونو ته د ایپ نه ویش سوپر توکانو الوتکو د ورکړې مسأله وي. ټاکل شوی دی چې افغان هوایي ځواک ته د الوتکې د 2013 میلادي کال تر پایه ورکړی شي. افغان امنیتي چارواکي د خپلو ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو یو علت د هوایي ځواک نه لرل یادوي. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال تر پایه له افغانستانه د خپلو اکثرو پوځیانو د ایستلو پریکړه بیرته واخیسته. د پنټاګون د راپور له مخې سش کال د افغان امنیتي ځواکونو تلفات د تیر کال په پرتله په سلو کې وویش زیات شوي دي. کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت په وروستي راپور کې چې روانه اونۍ خپور شو ویل شوي چې د روان کال له پیله د نومبر تر نیمایي پورې په کابل ښار کې پر لویو هدفونو د تیر کال د ورته مودې په پرتله حملې په سلو کې وویش زیاتې شوي دي. روسي حمله په کابل کې د هسپانیا د سفارت تر څنګ پر یو میلمستون وشو چې لشته لشه لاستنه پکې ووشل شول. د طالبانو تر ټولو خونړۍ حمله په کندهار کې وچې لشته لشه 50 تنه پکې ووشل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د دې شورا غړي تر ډیره پخوانی دولتي چارواکي او جهادي مشران دي. د دې شورا غړي نن په خپلو خبرو کې د پارلماني انتخاباتو پر ترسره کېدو او د اساسي قانون د لوی جرګې پر جوړېدو ټینګار وکړ. له ناجیې ساپۍ نه په دې اړه نور جزئیات اورئ.
بله سلی صاحب، په دې غونډه کې د افغانستان یو شمېر پخواني جهادي مشران او د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ وبلل او ویل حکومت له ژمنې سره سم باید ژر تر ژره په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو د راوستلو لپاره لویه جرګه راوغواړي. پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د حراست او ثبات شورا د ناستې ته وویل حکومت چې کومې ژمنې کړې وې چې د دوو کلونو په ترڅ کې به پارلماني انتخابات ترسره کوي او هم به د اساسي قانون لوی جرګه راوغواړي. د ژمنې ترسره نه شوې. ښاغلي سیاف وویل که چېرې حکومت د اساسي قانون لوی جرګه ونه غواړي، انتخابات ترسره نه کړي، دا به په دې معنی وي چې دوی خپله نوې لویې جرګې ته زمینه برابروي. ښه به وي چې په دې برخه کې د ښاغلي سیاف د خبرو یوه برخه واورو.
میگم چې اگر نظام متوجه نشه با وجودی که مخالفت با لویه جرگه انعنوی داره امیلوی جرگه قانون اساسی را نبیاره، برش کار نکنه، سر انتخابات نره، ماناش ایست که اینا خودشان زمینه را برای لوی جرگه انعنوی مساعد میشه. ما بازم تاکید داریم که لوی جرگه قانون اساسی را میخواهیم.
بله خغلی صاحب په خپل سرګندونو کې هم دراز ویل دا شورا غواړي چې د افغانستان روانو ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي. خغلی صاحب وویل دوی خپلې اندېښنې له افغان چارواکو سره هم شریکې کړې او ویلي چې دوی د نظام د سقوط او په نظام کې د امتیازاتو په لټه کې نه دي، بلکې دوی غواړي چې بنسټیز اصلاحات رامنځته شي. په دې غونډه کې د پخواني جمهور رئیس لومړي مرستیال یونس قانوني هم خبرې وکړې. دوی وویل چې د افغانستان د بقا او راتلونکي په اړه اندېښنه لري. خغلی قانونی وویل چې په سیمه کې داسې دسیسې موجودې دي چې غواړي افغانستان د تروریزم په پایتخت بدل کړي. نوموړي همدارنګه وویل چې دا شورا په هیواد کې د بنسټیزو اصلاحاتو لپاره اوږدمهالي پروګرامونه لري. دوی همدارنګه ټینګار وکړ چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د دې شورا له اساسي غوښتنو څخه دي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملي یووالي حکومت د جوړېدو د تفاهم لیک له مخې حکومت باید په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو د راوستلو او دغه راز په صدارتي نظام د ریاستي نظام د بدلولو په مقصد تر راتلونکو دو کلونو پورې لویه جرګه جوړه کړي. خو په همدې حال کې د ولسمشر د جمهوري ریاست ویان مرستیال ویان ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې هڅې کېږي چې لویه جرګه له ژمنو سره سم جوړه شي. بله سالی صاحب
له ناجیې صافۍ نه مو په راپور کې واورېدل چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم ډلې چې ډیری غړي یې پخواني جهادي مشران او د تیر حکومت چارواکي دي نن خپل موجودیت اعلان کړ. په اساسي قانون کې د ځینو تعدیلات راوستل او د ولسي جرګې د انتخاباتو ژر ترسره کېدل د دې جرګې د دې شورا د غړیو له اساسي غوښتنو څخه وه. د سیاسي چارو کارپوه آریان خیبر د بحث لپاره له کابل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. خیبر صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو څه فکر کوئ چې دغه شورا اصلا
د لوی خدای په نامه زه خپل سلامونه نیکیله تاسو ته تاسو تاریخ مې درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دا بعضې حلقات دي چې دوی د قدرت نه ګوښه شوي دي او د دوی د قدرت په وخت کې دوی ځمکې غصب کړې، دوی خلکو ظلمونه وکړل او د خلکو منځ کې فعلا هېڅ ځای نه لري. دوی د دې په خاطر باندې چې وغواړي چې یو بیا هم په سیاسي لړۍ کې شامل شي او بیا هم خپلو ناوړه کړنو ته ادامه ورکړي داسې لاسوانی کوي. تاسو خبره چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت ثبات ته لوی روان دی او آهسته آهسته دوی دي یو واقع ملي حکومت جوړ کړی دی، خصوصا د اجرایه ریاست او د جمهور رئیس ترمنځ دغه اختلافونه چې وو هغه حل شوي دي. نو بنان بعضې علاقات دلته ډېر په تشویش کې دي چې ما به دا که دغه حکومت ثبات پیدا کړي او هغسې ژمنې چې دوی د نړیواله ټولنې سره کړی وي چې موږ خو حکومت داری وکړو، هغه کسان چې لاسونه د خلکو په وینو ککړ دي او کسان چې په فساد باندې تورن دي هغه حکومت کې نه پرېږدو. بنان دوی د ځینو تشویش لري او دوی تشویش بې ځایه هم نه دی. دوی د قدرت نه ګوښه شوي دي او دوی د افغانستان په خلکو هېڅ ځای د دوی ته نشته. د بر علاوه د ټولو خبر دوی ته چې اصلاحاتي نظام کې د اصلاحات غوښتنه دي په انتخاباتي نظام کې دوی هېره ډېر ویریږي دی نه چې ما به دا کوم مثلا په پارلماني انتخاباتو کې اشتراک وکړم ځکه د خلکو منځ خو دوی ځای نه لري او مخکې هغه پیسې او مصارف هم چې کول هغه اوس ناشونی دي. وضعیت اقتصادي هم دوی خراب شوی دی، خلکو خاصن دوی ته رایه نه ورکوي. نو که دوی خلک په کمیسیون کې نه وي، د انتخاباتو کمیسیون کې تبان چې دوی ملي شورا ته لاره نه پیدا کوي او که ملي شورا ته دوی لاره پیدا نه کړي دوی قدرت هم مخ په خلاصېدو دی، نو دوی ته نه لري. هر څه چې کوي اوس هم د ملي شورا د خوانه او هغه دوی وکیلان چې اکثره مفسده وکیلان دي د یوغو د طریقه خپل
خیبر صاحب دی پلی کوي. په تیر حکومت کې دا کسان چیرې و او څه موقف درلود؟
دوی کوزګر او کوزخر او کوزفروش او کوزشکن ټول هم دی و بدون د دونه چې لیاقت او استعداد او تحصیل او د مسایل په نظر کې ونیسي دوی په لوړو مقامونو باندې ناست وو او دوی د یو مقامونو په سر استفادې سره دوی ډېر غټ چپولونه ډېر غټ چورې چپولو غصب یې کړی دی. بنان دوی پلی که مثلا ثبات افغانستان ته راشي که واقعا ملي حکومت ټینګ شي دې نه به پوښتنه کېږي. او دا اکثره تیری دي چې مخکې د د نویم کال نه چې په افغانستان کې یو جمهوریت دولت سقوط وکړو دوی په خپل منځي جګړو کې ته لکه خلک ووژل نو دوی د دې نه هیرلل چې ما بادا داسې نشي چې انتقادي عدالت پلی شي او دوی چې لاسونه د خلکو وینو باندې ککړ دي متهم شي په دې باندې چې دوی نقص حقوق بشر نقص کړی دی.
بله خیبر صاحب، د دې شورا د ځینو غړو په خبرو کې د سولې پر پروسې هم انتقادونه سوي دي. د سولې پر پروسه ولې دا شورا انتقاد وکړي؟ په داسې حال کې کچری دا د ټولو غښتنه وی چې افغانستان ته سوله راسي، ولې د شورا ځینو غړو دې مسلې ته د انتقاد کوته نیولې ده؟
زه چې په غرض لکه خبرې وکړو لکه په سپینې خبرې وکړو د دې خلک چې خپل دې بحران ته افغانستان بحران ته بولې ده او دوی غواړي چې دغه بحران وساتل شي ټینګ شي او د ثبات راشي ته یقینا چې دوی په ثبات کې ژوند نشي کولای او هغه باداورده هغه سرمایه چې دوی ته خدای ورکړی دی هغه بیرته ترې اخیستل کیږي. نو دوی خپله د بحران یوه څنډه ده، دوی نه غواړي چې بحران ختم شي، افغانستان د سوله او ټیکاو راشي. په هر حال باندې زه فکر کوم چې د سوله عالي شورا خپله یو غیر قانوني ارګان دی او د هغه په راس کې داسې یو څوک دی چې هغه تل د سولې په ضد باندې د هغو مبارزه کړې ده او همیشه د جنګ یوه ستنه هم دوی وو د جنګ جګړو او د بې ثباتۍ. نو په دغه اساس باندې دوی د هم په شورا کې دي، هم په پوزیشن کې دي، هم اپوزیشن کې دي. دا عجیبه خبر ده چې ښاغلی قانوني هم رئیس د سولې د شورا دی او هم غواړي چې د سولې په شورا باندې نقد وکړي. د نن رئیس جمهور ته ولسمشر ته پکار ده چې د سولې په شورا کې تغییرات راولي، یو کمیسیون دی جوړ کړي او هغه بېطرفه خلک چې هغه په دو منازعو په دو جنګ جګړو کې دخیل نه وو ښکیل نه وو هغوی دو شورا ته راولي چې واقعا سوله ټینګه شي. او د هر وخت نه د ټول 14 کالو کې د هر وخت نه ډېر دغه اساس وخت دی د سولې دپاره ډېر امکانات مساعد دي. نړیواله ټولنه هم ډېرې هڅې کوي او زموږ ګاونډیان هم دې ته پوهېدلي دي، په دې پوهېدلي پوه شوي دي که افغانستان سوله ثبات رانه شي دوی د هېوادونو سوله ثبات د خطر سره مخ شي. نن دوی دغه ټینګار صرف دې په خاطر ده چې د دولت باندې فشار راوړي او دا جهادي کړی چې واقعا په افغانستان کې ډېر زیات ظلمونه کړي دي، دوی یو ور بیا د افغانستان په سیاسي بهیر کې شامل شي.
ډېره مننه د سیاسي چارو کارپو آریان خیبر و چې د کابل څخه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې خبرې کولې. و مرودل چې د حراست او ثبات په نوم ډلې چې ډېری غړي پخواني جهادي مشران او د تیر حکومت چارواکي دي نن په کابل کې خپل موجودیت اعلان کړ. دوی په اساسي قانون کې د ځینو تعدیلات او د ولسي جرګې د انتخاباتو د ژر ترسره کېدو غوښتنه وکړه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې اوس هم بهرني ځواکونه د دوی په سیمو کې د شپې لخوا عملیات کوي چې زیان یې تر ډیره ملکي خلکو ته رسیږي. دوی وایي چې دغه عملیات اکثره بې هدفه وي او په تورو شپه کې د خلکو د ځورولو سبب کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو پوځي ماموریت پای ته رسیدلی، خو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې دا ځواکونه اوس هم په ځینو سیمو کې د شپې عملیات کوي. د پکتیا ولایت د ولایتي شورا غړي سردار خان ملنګجوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې څو ورځې مخکې د دې ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په مربوطاتو کې بهرنۍ ځواکونه د شپې عملیات کړي دي.
د زده د ریکان په سیمه کې د شپې په دولس بجو هلته دوی چپا چولې وه چې خلکو نه پیسې هم وړي دي، خلکو نه موبایلونه هم وړي دي، غوږونه هم ویشتي دي، نفر ویشتي وو. سره بیا لاړه والي صاحب ته په دې امنیتي جلسې کې دا وري ما وکړله هغه خارجان چې د بل ځینو راځي په پکتیا کې دلته چپې اچوي. ولسوال هم بې خبره وه، قومندان د امنیت هم بې خبره وه، د ولسوالۍ ریز امنیت هم بې خبره وه، سرحدي قومندان هم بې خبره وه. دغه تایید هم چې اوس هم خارجان باز ځای کې شپې چپې چوي.
همدارنګه لخو پوست ولایت څخه هم را رسیدلی خبرونه وای چې په دې ولایت کې هم بهرنۍ ځواکونه ورته عملیات کړي چې خلک پکې زورول شوي دي. سربیره پر دې راپورونه دا هم وای چې څو ورځې مخکې بهرنۍ ځواکونه د زابل ولایت په ځینو سیمو کې هم د شپې لخوا عملیات کړي چې خلک پکې زورېدلي او په سبا خلکو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. پولیسي جرګه کې د زابل ولایت د خلکو استازي حمید الله توخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بله، د زابل ولایت د شرسپه ولسوالۍ په څو کلو کې څلور پنځه عملیاتونه یې وکړلو. له کنداره راتلو په دغه سیمه کې کله کله به د شپې کلي محاصره کړي وو، نو سار به د کلي خلکو ته هم واقعیت دا دی چې زاور یې ورکړی وو. دا تاییدوه چې عملیات یې کړي دي.
له 2000 لومړی میلادي کال وروسته چې بهرنی ځواکونه په دې هواد کې ځای پر ځای شول، د شپې اکثر عملیات به د همدغو ځواکونو لخوا کېدل. د راپورونو له مخې د تیرو کلونو په دې ډول عملیاتو کې ډېر ځله ځایي اوسیدونکي چې ښځې او ماشومان به پکې هم شامل وو وژل شوي دي. افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د 2015 کال له پایله چې د بهرنیو ځواکونو پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسېدلی، ټول عملیات افغان ځواکونه کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل په هر سیمه کې چې د شپې لخوا عملیاتو ته ضرورت پیښ شي، د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي.
منګا د کوماندو قطعات منګا ځانګړي قطعات اوس خپل لرو. اته مېرمنې منګا روزلې دي چې د هغوی سره په عملیاتو کې ګډون کوي. ټول عملیات په افغانستان کې څه د ورځې لخوا نه څه د شپې لخوا نه زموږ لخوا نه اجرا کیږي، او بهرنیان که د هوایي برخه کې کله مرستې ته ضرورت وي هغوی زموږ سره مرسته کوي. نور عملیات زموږ خپله کوماندو قطعات او زموږ ځانګړي یا خاص قطعات اجرا کوي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو غبرګون ولرو، خو د دوی لخوا مو ځواب ترلاسه نه کړ. له دې وړاندې د قاطع ملاتړ د ماموریت ځواکونو ویلي چې ځواکونه په افغانستان کې پوځي فعالیت درولی او کله ناکله چې کوم عملیات کیږي رهبری په مستقیمه توګه له واشنګټن څخه کیږي.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سئ. د ساینس او ټیکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. خو اوس راپورونو ته ادامه ورکوو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژي وزارت وایي چې د ټیکنالوژي سره د میرمنو د بلدتیا لپاره یوه ملي ستراتیژي عملي کوي. د ولسمشر اشرف غني میرمن رولا غني بیا وایي چې ټیکنالوژي میرمنو ته په کور دننه سهولت ورکوي او د کار موندنې په برخه کې ورته لازم فرصتونه برابروي. یوسف خان زادران راپور راکوي.
له دې سره چې په هیواد کې د میرمنو زده کړو، کاري بوختیاوو او ګڼو نورو حقونو په اړه تل اندېښنې څرګندې شوې، په افغانستان کې د ټیکنالوژۍ د برخې ادارې وایي چې په هیواد کې د ټیکنالوژۍ سره د ښځو آشنایي هم په ډېر ټیټ حد کې ده. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې د هیواد 4 میلیونه نفوس معلوماتي ټیکنالوژۍ ته لاسرسی لري چې له دې ډلې په موقتي توګه 30% پورې ښځې هم شاملې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدي د پنجشنبې په ورځ د ټیکنالوژۍ د ښځینه شبکې لخوا جوړې شوې سرمشریزې ته وویل چې د نوې استراتیجی له مخې هڅه کوي چې د ټکنالوژي په برخه کې جنسیتي برابري په پام کې ونیسي.
در این استراتیجی بر علاوه تصویر دورنمای
د استراتیجی کې په دې سربېره چې د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي په اړه یو ځانګړی تصویر راشي، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې د شذو د وندو په اړه لومړیتوبونه هم راپیژني چې له تطبیق سره به له شک جنسیتي فاصله تر زیاتې اندازې کمیږي، او د دې کار لپاره مو لازمه بودیجه هم پیدا کړی ده.
له دې سره د ټکنالوژي د خزینه شبکې یا ټیک او مندې ادارې غړي وایي چې د دوی د څېړنو له مخې د ټکنالوژۍ په برخه کې د ښځو لیوالتیا او پرمختګ د ستایلو دی، خو په دې اړه ډېرو خنډونو د میرمنو مخه نیولې ده. دغه شبکې چې د ټکنالوژۍ سره د میرمنو د آشنایۍ لپاره یې غونډه جوړه کړې وایي چې د ټکنالوژۍ په برخه کې د ښځو ترمنځ د اړیکو جوړول، د ښځینه مسلکي کدرونو هڅول او د ټکنالوژۍ په برخه کې د کاري فرصتونو رامنځته کول په هیواد کې هر اړخیزه ټکنالوژي پیاوړې کولی شي. د ولسمشر اشرف غني میرمن بیبي ګل غني غونډې ته وویل چې د ستونزو د حل لپاره پراخه فکر ته اړتیا ده، او دا فکر د معلوماتي ټکنالوژۍ لخوا جوړېدای شي. اغلی غنی وایي چې د ټکنالوژۍ په برخه کې ډېرو ښځو د لوړو ژورو پروانه ده ساتلې او هڅو ته یې دوام ورکړی چې د ستایلو وړ دي. دا وایي خوشحاله یم د افغان میرمنو د ټکنالوژۍ په برخه کې مو واورېدل چې دوی څه کارونه او څومره لاسرسی لري، خو زه انتظار کوم چې د دوی د لا ډېرو لاسته راوړنو څخه خبره شم. معلوماتي ټکنالوژۍ افغان میرمنو ته ډېرې ګټې رسولی شي. په حقیقت کې د ټکنالوژۍ په پروژو کار کول کېدای شي له کور څخه وشي او ډېرې هغه سرچینې پیدا کړي چې ستاسې لپاره ګټورې تمامېدای شي. له دې سره د معلوماتي ټکنالوژۍ څخه برخمن یو شمېر افغان میرمنې وایي چې په دې برخه کې ورته امکانات خورا کم دي، او همدې کمو امکاناتو د دوی په کارونو سیوری غوړولی دی. د هومیرا په نوم د یو سافټویر جوړونکي وایي چې په هیواد کې د انټرنیټ بیې لوړې دي، د پوهنتونونو نصاب زوړ دی، په خپله ژبه معلومات کم دي، او ګڼې نورې ستونزې د دې سبب شوي چې افغان ښځې له دې برخې شاته پاتې وي.
دلته مونږ اپلیکیشن ډیولپ کوو،
اغلی هومیرا وایي چې په دې برخه کې ډېرې کورنۍ هم خپلو لجونو ته لازم وخت او حقوق نه ورکوي. له دې ټولو سره د معلوماتي ټیکنالوژۍ څخه برخمنې لجونې وایي که چیرې د ټیکنالوژۍ په برخه کې ظرفیتونه لوړ شي، دا کار کولی شي په هیواد کې سری او عصري اقتصاد هم پیاوړی کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د ساینس او ټیکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سید دې ترڅنګ دا هم اوري چې افغانستان له کلونو هلو ځلو وروسته د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د ازادي راډیو نن ورځې په ولایت په ولایت پروګرام کې د پکتیا والي ستاسو پوښتنه ته ځواب وایي. که د پکتیا په اړه پوښتنه یا د چارو د ښېګڼې لپاره یا نظر لري، د خپرونې وخت په یاد ولري. د مازدیګر له 4 تر 5 بجو پورې تاسې کولی سئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ، اس ایم اس راوستوئ، یا هم د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه خپل نظر یا پوښتنه ولیکئ. ستاسو پوښتنه او نظر به خپریږي. په دې خبرونه کې بل راپور دادی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې په خپل کلنی راپور کې لیکلی دی چې د روان میلادي کال تر بل هر وخت په نړۍ کې ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. افغانستان له کلونو هلو ځلو وروسته د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. چارواکي د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کول یوه لویه لاسته راوړنه ګڼي چې د هیواد اقتصادي ودې او د سوداګرۍ پراختیا ته لاره پرانیزي. سلطان محمد سرور د سوداګرۍ او صنایع وزارت د نړیوالې سوداګرۍ د څانګې له رئیس محمد رحیم مومند سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دغه سازمان غړیتوب افغانستان ته څومره ګټه ورتمامیږي.
او په منطقه کې زمونږ بعضې همسایګان دي چې هغه د سبډیوټي عضو دي لکه پاکستان، تاجکستان، هند، چین چې دا هغه مهم غړي دي د ډبلیو ټي او. لکه مونږ وضعیت واخلو، زمونږ د ډبلیو ټي او د 5مې مادې د ګاټ 5مې مادې او د TFA موقت عمل چې ده، د دې په اساس باندې مونږ کولی شو خپل ټولې ترانزیت ستونزې د عضم لکه څنګه سره حل. اوله ګټه یې دا ده چې مونږ نور که هر څوک مونږ ته ستونه جوړوي او هغه د ډبلیو ټي او عضوی مونږ کولای شو دې سره په دریو څلور لیولو باندې خپل مشکلات حل کړو. او په مثال په دغه دریو څلورو لیولو کې ال پی جی باید مونږ د ډبلیو ټي او د حل مناجات سیستم دی، هغه ته چې د دنیا قوي ترین د حل مناجات سیستم دی او تر اوسه پورې پکې هم دي مثلا نظر راغلی چې هغه تطبیق خواته نه کېږي. دوهم غټه مشکله چې اوس مونږ داخلي ریفارم زموږ قوانین دي ته نه وګورو چې خارجي سرمایه ګذاري یا پاکستان په افغانستان تر راشي. اوس څنګه تقریبا د دې قوانین او مقررات باندې ویډیو سل پرې پیر څو کلمه کې او هغه ان شاء الله د پروسس په حالت کې دي.
مومن صاحب محترم، پنګلګونی په برخه کې تاسو ویلي دي چې د پنګلګونی زمينه مساعده وي په افغانستان کې، دلته یو سلسله امنیتي اندېښنې دي، دغه اندېښنې تاسو څنګه رفع کولای شئ د بهرنیو پنګلګونکو لپاره؟
پنګوال چې له مارکیټ ته دي د پنګې اچول په خاطر باندې هغه دوه شیان ته دي. یو داغه تجارتی ریسک ورته ویل کېږي یا کمرشل ریسک دی یا خطرات دي، او یو داغه امنیتي دي. کله کمر تجارتي یا سرمه د پانګه او چونې خطر کم وي او داغه ګټه ډېره زیاته وي نو هغه کوشش کوي چې هغه مارکیټ ته ځان ورسوي، ځکه دلته ګټه ډېره زیاته ده. افغانستان کې دا د تجارت ګټه چې ده یا دغه ریسک دی دا ډېر زیات کم، یعنې ګټه ډېره زیاته ده ورته که دلته سرمایه ګذاري. چې موږ د منطقې او د دنیا په دې سوګي کې پراته یو چې موږ شاوخوا 3 میلیارډ خلک کوي دي سرمایه ګذار چې کله راځي هغه د افغانستان ورکوټي مارکیټ ته نه ګوري. هغه موږ په خوا کې د چین غوندې یو غټ مارکیټ دی، هند، پاکستان او همداسې د منځنۍ آسیا بچمون د ایران او دغه تقریبا 400 میلیونه خلک دي، او دېخوا د هند 1.3 میلیارډ دی، همداسې د چین چې 1.5 میلیارډ خلک دي. دلته په افغانستان کې توکي تولیدوي او هغه ترجیحي تعارف چې موږ دغه مملکتونه راکوي، مثال اتحادي اروپا، امریکا، کوریا، کاناډا، جاپان، هند، همداسې ایرویشن کمیونټي چې لکه بیلاروس، قزاقستان او روسیه ده، دوی د دوی نه استفاده کولو سره په افغانستان کې تولیدات کې هغه مارکیټ چې کله دوی باندې ګمرکي تعارف نشته. نو دغه یو خوف هلته موږ سره په لاس کې یو ښه فرصت دی، او موږ په سرمایه ګذارانو باندې دلته موږ غواړو چې دغه ښه فرصتونه افغانستان چې کوم معدن دی دا تقریباً درې ټریلیونه ډالر دی دوی کولی شي راشي په افغانستان کې
مومن صاحب ورستی پختنه وای د دغه سازمان د غړیتوب په ترلاسه کولو کې پاکستان هم د افغانستان ملاتړ کړی دی. آیا تاسو څه فکر کوئ کوم ستونزې چې افغانستان د ترانزیت په برخه کې پاکستان سره درلودې د دغه سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو وروسته به حل شي که څنګه؟
پاکستان مذاکراتو تقاضا وکړه سفار کې وضعیت درو په یکو کې وسره وضعیت لرو هلته موږ دوه مهم موافقه تامې لرو چې یو د سافټار چې د جنوبي باسیا آزاد تجارتي ساحه د همدې په یوتا کې زمونږ تجارتي موافقه نامه لرو نو پاکستان نه غوښتل چې موږ سره مذاکره وکړي ځکه پاکستان ته جال ته موږ کوم امتیازات ورکو یا هغوی موږ ته راکوي هغه د دې نه ډېر زیات هغوی ته ښه تجارتي لحاظ یوه دا ډېره مهمه ستونزه مهمه مسله د پاکستان لپاره دا وه چې افغانستان وګرځي د دوی د چین او د پاکستان ترمنځ کې دا اقتصادي کوریډور څه دی د دوی لپاره خام مواد راځي د دوی لپاره برق انرژي راځي دوی په افغانستان باندې مسکي دي ځکه دغه ټول شیان زمونږ او په خپل هېواد کې زمونږ سره چې په منځنۍ اسیا کې چې کوم دوستان دي یا مملکتونه دي د دوی نه دوی دا باید په هوایي او دغه اسلامي کوریډور ژوندی وساتي نو د دې په خاطر د پاکستان لپاره هم دلته یو تجارتي امتیاز شته دی کولی شي دغه ته څوک په پاکستان کې تولید کړي او په ارزانه بیه باندې نورو مارکیټونو ته ورسیږي چې منطقې د دوی د رقیبانو سره خپل تجارت په مخ ویسي او د پاکستان څوک ورته دومره قیمته تمام نه شي چې سبا هم رقابت نه کړی شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د نړیوالې سوداګرۍ د څانګې رئیس محمد رحیم مومند و چې د ازادي راډیو د خبریال سلطان محمد سرور پوښتنې ځوابولې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي د څمکني او جانیخیل ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک ډیر سخت کندو کفر دی باید په پاخه ډول جوړ سي. قاری محمد مدنی لیکلي د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې چې کومه پیښه سوې د انساني کرامت او اسلامي او اخلاقي اصولو خلاف عمل دی. حکومت باید د دې پیښې جنایتکاران ژر تر ژره ونیسي، عبرتناک او قانوني سزا دې ورته ورکړي تر څو عدالت تامین سي او د خلکو باور پر حکومت باندې پیاوړی سي. سپین غر وفا لیکلي دي چې سمدستي په پاړچینار کې سخته چاودنه وسوه چې ډېره مرګ ژوبله یې هم شی چې اړولی وي. فضل رحمان د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي اشرف غني باید ژر تر ژره هغه بېګناه بندیان خوشي کړي چې د تورو تمبو شاته شپې سبا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سعودي عربستان لخوا د ترهګرۍ پر ضد د ایلان سوي ایتلاف د جوړولو هرکلی کړی. دغه راز یې په دې ایتلاف کې د خپل ګډون پخلی کړی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وویل چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې هر ډول سیمه ییزو او نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو د سعودي عربستان لخوا د ترهګرۍ پر ضد د جوړ شوي ائتلاف هرکلی کړی او همدارازي تصدیق کړی چې هېواد یې ترهګرۍ پر ضد د دغه اعلان شوي ائتلاف برخه ده. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې د وینا پر مهال وکړې او ویې ویل چې دوی په دې لړ کې له سعودي چارواکو څخه د نورو تفصیلاتو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان حکومت تېره اونۍ د ترهګرۍ د مخنیوي او ترهګرو د ځپلو لپاره د 4 اسلامي هېوادونو یو ګډ ائتلاف جوړول اعلان وکړ چې د نورو په ګډون پکې د پاکستان نوم هم شامل و. د بهرنیو چارو وزارت وان خبری غونډې ته دغه ائتلاف هرکلی او په دې کې د خپل ګډون ترڅنګ وویل
پاکستان کی یہ پالیسی ہے
د پاکستان دا پالیسی دا چې د ترهګرۍ پر ضد د هر ډول سیمه ایزو او نړیوالو هڅو ملاتړ کوي ځکه چې ترهګرۍ یوازې د یو هیواد او سیمې مسله نه بلکې د ټولې نړۍ مسله او ستونزه ده. لکه څنګه چې د سعودي عربستان لخوا د اعلان شوی ائتلاف د ترهګرۍ پر ضد دی نو موږ ملاتړ او هرکلی کوو.
ویلکم کیا ہے
د سعودي عربستان لخوا ترهګرۍ پر ضد اسلامي هېوادونو په دغه اعلان شوي ائتلاف کې د ایران، شام او عراق نومونه نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه پوښتنې په ځواب کې چې ولې په دغه ائتلاف کې دغه درېو هېوادونو نومونه نشته دا دغه هېوادونو کورنۍ مسله وبلله او په دې اړه یې له سویلو ډډه وکړه. قاضي خلیل الله همداراز په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د شوي آسیا زړه کانفرنس په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې دا کانفرنس د افغانستان، پاکستان او سیمې لپاره ګټور وباله او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي او د دې هېواد د سولې په پروسه کې د سهولتکار کردار لوبوي. د خلیل الله په خبره د پاکستان او افغانستان ګټه پر یو بل د تورونو په لګولو کې نه بلکې له یو بل سره په خو خپل منځي اړیکو کې نغښتې ده. د یادونې وړ ده چې د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس د رواني میاشت په اتمه او نهمه نېټه د پاکستان په کوربهتوب په اسلام آباد کې شوه، چې د یو شمېر هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او ځانګړو استازو په ګډون پکې د افغانستان ولسمشر او د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی و.
د ازادي رادیو د نن ورځې په ولایت پروګرام کې د پکتیا والی ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. که د پکتیا په اړه پوښتنه یا د چارو د ښېګڼې لپاره یې نظر لري، د خپرونې وخت په یاد لري، د مازدیګر له څلورو تر پنځو بجو پورې د تلیفون شمیرې هغه شېبه اعلانېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې په خپل کلني راپور کې لیکلي دي چې روان میلادي کال تر بل هر وخت په نړۍ کې ډېر کسان د خپلو کورونو پرېښېدو ته مجبور سوي دي او یا نورو هېوادونو ته مهاجر سوي دي. تفصیل د احمد بر په راپور کې.
ملګری ملتونه وایي د هغو کسانو شمیر چې په نړۍ کې د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي روان کال شپېته میلیونو ته ورسید. په دې شمېر کې هغه 22 لکه هم شامل دي چې د جګړو او زور زیاتیو له امله مهاجر شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په وینا 2.5 میلیونه کډوال په جرمني کې د پناه اخیستلو انتظار کوي او د روان کال په لومړۍ نیمایي کې روسیه او امریکا ته نږدې 15 لکه کسان ورغلي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې د لومړي ځل لپاره روان کال د کډوالو او بې ځایه شویو شمېره په نړۍ کې دومره لوړه شوې ده او د دې احصایې له مخې په هرو 122 کسانو کې یو تن د خپل کور پرېښودو ته مجبور شوی دی. د روان کال په نیمایي کې نږدې 40 میلیونه بې ځایه شوي وو، چې دا شمېره د تیر کال په تناسب 2 میلیونه زیاتوالی شي. یمن چې د مارچ په میاشت کې جګړې پکې پیل شوې تر بل هر وخت ډېر بې ځایه شوي لري. په دغه هیواد کې د بې ځایه شویو شمېره تر 9,10,000 اوښتې ده. په عربي هیوادو کې تر ټولو ډېر بې ځایه شوي د سوریې دي. په دغه هیواد کې په 2011 کال کې جګړه پیل شوه، چې د دې جګړې له امله تر اوسه 4,02,000 سوریایان مهاجر شوي دي او 5,06,000 نور سوریایان په سوریې کې دننه بې کوره شوي دي. په اروپا کې بیا اوکراین ډېر کډوال لري. په دغه هیواد کې چې تېر کال اپریل جګړې پیل شوې، نږدې 8,40,000 کسان کډوالۍ ته اړ ایستلي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې په راپور کې افغانستان، جنوبي سودان، بروندي، د مرکزی افریقا جمهوریت، کانګو او عراق هم هغه هېوادونه یاد شوي دي چې ډېر کسان پکې روان میلادي کال یا مهاجر شوي دي او یا په کور دننه بې ځایه شوي دي.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا.
د ساينس او ټکنالوژي په دې لړۍ کې یو خبرداري چې نور هغه کسان چې له انځورګرۍ سره مینه لري کولی شي په خپل سمارټ فون کې رسم وباسي. د پینټر موبایل په نوم یو اپلیکیشن د سمارټ فونونو لپاره جوړ شوی څو د انځورګرۍ مینهوال پرې ډیجیټلي رسامي وکوي. امریکایي څېړونکي وایي د قند یا شکر د ناروغۍ درمل له لویانو سره مرسته کوي چې تر 130 کلنۍ پورې ښه ژوندي پاتې شي. څېړونکي راتلونکی کال د میتورفین په نوم د دیابت یا شکر درمل پر انسانانو په دې هیله تجربه کوي چې په لومړي ګام کې د ریشت یا پارکنسن او هیری یا الزایمر د ناروغۍ مخه ونیسي. تر دې مخکې څېړونکو دا درمل پر حیواناتو تجربه کړي او ورته څرګنده شوی چې میتورفین تر ډیره حده د حیواناتو عمر اوږدوي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څېړنې ادارې ساینس پوهانو ته اجازه ورکړه چې اوس دا درمل پر انسانانو تجربه کړي. کچېرې د ازمیش پایله یا نتیجه بریالۍ وه، اویا کلن انسان به د 50 کلن په شان د صحت خاوند وي. څېړونکي باور لري چې میتورفین کېدای شي د زړښت مخنیوي لپاره کیمیا بوټی وي، ځکه چې دا درمل د اکسیجن مالیکولونه چې په یوه حجره کې پرېښودل کیږي زیاتوي. بلجیمي څېړونکو دا درمل پر یو ډول چینجیو وازمویل چې له کبله یې نه یوازې چینجي ژر زاړه نه شول بلکې عمر یې هم اوږد شو.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د روغتیا او سوکالۍ په هیله مو د دې دیونې راغلي پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي. دا ځل د خبرونې په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورځو چې د ښوونې او روزنې په برخه کې لري. ډېری اوریدونکو البته د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه پیغامونه پرېښي او وایي چې په سیمو کې ښوونځي یا نسته او یا هم هغسې کیفیت او امکانات نه لري چې وکولی سي زده کوونکي په سمه او سالمه توګه وروزي. ځینې د ښوونکو له ناسمې ښوونې څخه شکایت لري، ځینې د ښوونکو د معاشونو څخه شکایت لري. خو دا چې د پوهنې وزارت مسؤلین دغه ستونزې څومره مني هغه به لږ وروسته واورو، خو لومړی به د بېلګې په ډول ستاسو دوستانو پیغامونو ته ورسو، وروسته به نورې ستونزې هم راواخلو. لومړی یو اوریدونکی له کندهار څخه لرو.
السلام علیکم، عبدالناصر مزنیدم د کندهار ولایت نیشلو سالی څخه. زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د نیشلو سالی کې ستلم پاملرنه وکړي. ځوانان ټول بي سواده دي، د اوسنۍ نسل د کوچنیان چې دي دا ټول بي سواده غټیږي. زموږ مکتب نه دی فعال او بل د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ یو. نو زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا هیله ده چې نیشلو سالی ته پاملرنه وکړي. دونه په امنیت کې ولسوالۍ ده، مګر بیا هم په دې مکتب نه دی فعال. مکتب خو ستا خو دا دی چې فعال سوی نه دی. د ځوانانو ټوله دغسې بي سواده غټوله. دلته په نیشلو سالی کې چې چا مکتب ویلی، یعنی شپږ سمه مکتب یې ویلی دی، د هغه خپل نوم منې کزده یې او هغه دغسې شوي دي. ما ته خپله چې ځوان ما پوښتنه ورته وکړله، ما ته مکتب ویلی دا دې ولې څنګه جزده بهره یې ویلی. ول ما مکتب ویلی خو چې کله به ما مکتب ته چې به زه ورغلم، ول ما چې به دغه معلم به راته رالی، یو څو خبرې به راته وکړلې، نور به راته ووتلې چې خپلو چاو به ناستو. نو موږ ته هېڅ نه ویله چې ته چې ادا وکړې ادا وکړې. موږ دغسې بس خپلې بعضی به مو کولې. نو که چېرې داسې نیم معلمان یې چې هغه سم معلمان یې نیشلو سالۍ ته یې راواستئ، دغه مکتب فعاله کړي، دغه زموږ ځوانان به هم کېدای شي چې سواداره شي او دغه راتلونکی نسل شي، نو دغه به مو خدای پاک را سواداره کړي. او که دا داسې غټ شي، نو باره چې دغه ځوانان دغه اوس ماشومان چې دا چې دغسې غټ شي، باره چې نو په هر کلم نه چې لاس پورې کړي، باره نو هېواد د دغو د لاسه ورانېږي. که چېرې دی سواداره شي، نو به هېڅکله د هېواد په تاوان نه شي تمام. ځکه په ګټه په تمام ستا لاس امان شوه.
د هلمند ولایت محمد افغان خبرې کوم. د مرجې په ولسوالۍ کښې وروره ښوونځي ټوله تړل شوي دي، سوزل شوي دي. وروره مکتب شاګردان دونه درس تعلیم ته نه شي تللی، خو موږ د دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې زمونږ په ساحه کښې مکتبونه پرانیستي چې شاګردان مو بې تعلیمه څخه پاته نه شي. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم. وسلام. د الفه د ولسوالۍ څخه داسې سره خبره کوم، یو معلم یم. د الفیب ولسوالۍ کښې د قوس معاش راغلی، متدجینو مدیر او سرمعلمین د هر معلم څخه دوه دوه سوه افغانۍ وګرځولې. زما پیام د ریاست معارف او وزیر معاش سره دا دی چې دا ولې دومره بې باساسي، دا ولې دومره ظلم روان دی؟ چا ته عرض وکړو؟ چا ته خپل شکایت وکړو؟ مونږ نه څنګه وکړو؟ بیا نه څه یو خوا دلته د مدیر د ولسوالۍ او د معلمینو له خوا نه داسې ظلمونه ښکاره روانې چې د هر معلم څخه دوه دوه سوه د قوس میاشت کښې معاش وګرځو. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سردار ولی شنوارم د هسکمین ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې یم. دا څو تقریبا یوه میاشت د هسکمین په ولسوالۍ کښې زمونږ مکتبونه تړل شوي دي او په څنګ کښې مکتب په څنګ کښې د ورسره ولسوالۍ ده. او هېڅ جدي ګام چې دی حکومت په دې اړه نه دی پورته کړی، ولې حکومت سره ورسره څنګه میلاو دی که؟ نو په دې موضوع ته مونږ ډېر رسنیو سره مونږ دا خبره شریکه کړې ده. حکومت راته په دې ماړه څه نه دي ویلي. هیله کوو د ازادۍ راډیو نه چې زمونږ دغه پیغام د ستاسو د ازادۍ د راډیو طرفه غوډې نړۍ ته نشر کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه وایم. محمد عارف وفا یم، له کامې څخه مې اړیکه نیولې. دا چې د معلمانو په حق کښې هېڅ کوم بدلون نه را ځي، د دې معلمانو دغه معاش بېخي کم دی او په دې باندې د معلمانو هېڅ ګزاره نه کېږي. تاسې داسې فکر وکړو چې د یو معلم مثال اووه زره اته زره افغانۍ معاش دی، دغه معاش واخلي، دا کور کښې ماشومانو ته جامې کړي، لباس کړي، ډوډۍ کړي، څه شی کړي. اوس زما خپله فعلا زما کوټې غورځېدلې، زلزلې غورځولي، دومره وخت نه لرم چې زه یوه کوټه خپله جوړه کړم. نو زما چارواکو نه چې احترامانه خواهش دا دی چې کوم یو ګروپ را ولېږي او د نږدې نه دغه څارنه وکړي او دغه خلکو سره یو څه کومک وکړي. وسلام به احترام په مخه مخه شي.
السلام علیکم، زه عیسی محمد د کندهار د ښار د لسمینایې اوسېدونکی یم.
لومړی آزادی راډیو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. دغه غوښتنه لرم د ریاستي معرف څخه چې د کندهار ولایت د لسمې ښار د لسمې نایه د سید آباد د لیسې ځینې مامورین د شاګردانو څخه په یوه نامه او بل نامه پیسې اخلي، او یا ورته وایي چې دغه شی به خامخا راوړي، یا لکه شمسي هنداره یا به دایره رنګه یا به کچردانۍ راوړي، کنه محرموم دي کنه راوړي. د ریاست څخه دغه غوښتنه لرم چې دغه کار په جدي بند کړي. وسلام.
نورستان ولایت نن تاسو سره په تماس کې ما ته خوښینه سره په تیرو دیالوس کډونو نه تر اوسه په نورستان کې انجنونو تعلیمي وضعیت خراب حالات سره مخامخ دي. د مکتبونو ودانې او تعمیراتو نشتون لامل اکثریت انجن یې خپل زده کړي په پاکستان کې مخته وړي. د معرف وزارت چارواکو نه هیله کوي چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي تر څو خویندې او هلکان درونه په ښه معیار فارغ شي او په ښه معیار ټولنې ته خدمت وکړي. وسلام دې ته احترام.
موږ بس روزګان د ولایت ګیزاو د ولسوالۍ څخه دا هیله کوو. زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت ګیزاو د ولسوالۍ د تعلیم تربیه کچه پر مخ ته شي پر حالت رسیدلې ده. موږ د ګړو مقامات څخه دا هیله لرو چې په دغه اصلي تفتیش وکړي، معلومات وکړي. دا د ګیزاو د ولسوالۍ شاګردان ګرځي بې سواده پاتې دي. سل په سلو کې نوي فساده بې سواده دي. لس فساده هیڅ هغه ټولګي ته ورځي برتره دي.
بله دوستانو، ستاسو ګیلې مو واورېدلې. البته نور اوریدونکو هم تقریبا ورته شکایتونه کړي دي، خو د دې لپاره چې نور موضوعاتو ته هم ځای پاتې سي هم دومره مو راواخیستل. دوستانو، د پوهنې وزارت چارواکي هم تر ډیره دغه ستونزې مني او دلیل یې په هیواد کې ناامني او د بودجې کموالی یادوي. شاید تاسو به هم خبر یاست چې د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې کچې د لوړولو په هدف یو ملي پروګرام پیل کړی چې مالي مرسته یې نړیوال بانک ورکوي. دا پروګرام همدا ستاسو د ویل سو ستونزو د هواري لپاره په پام کې نیول سوی و. خو اوس به وګورو چې دغه پروګرام تر اوسه د دې ستونزو د هواري لپاره کومې لاسته راوړنې لرلې دي. دا او څو نورې پوښتنې زموږ همکار رحمت الله افغان د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام د مرستیال ډاکټر امیر محمد څخه کړې دي. په ګډه به واورو.
هو، د پوهنې د کچې د لوړولو ملي پروګرام چې دا د 2004 کال کې شروع شوی ده او دا د بانک جهاني مرسته باندې مختزي.
تاسو معلومات څه ښایي په ټول هیواد کې څومره ښوونځي تعمیر نه لري؟
تقریبا د 2000 مکاتب په چوکا کې یا مکتب نه لري یا دفتر وا یا د باندې روال یا دیوالې هاته نه لري یا مثلا بعضې نور کمپوتیا او نیمګړتیا لري دي.
او نړیوال بانک او همدارنګه نړیوالې ټولنې تر اوسه په دې برخه کې تاسو سره څومره پیسې مرسته کړې ده؟
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 512 میلیونه ډالر کومک.
او په کومو برخو کې تاسو لګولي دغه پیسې؟
درې برخې لرو. اول د مکتب جوړول دي، او د یو وجوه مالی ده د مکاتبو د لابراتوارو او ضروري موادو د ممبئی د ترتیب لپاره هغه بخش کې دي، او بل د تربیې بالم بخش کې ده، او بل نور اتدا د مکتب د مکاتبو د نظارت او د منیجمنت بخش ده چې بعض کسان مو مکتبی بخش کې نیولې دي، هغه بخشو کې دوی کار کوي.
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره ښوونځي تعمیرونه جوړ شوي دي؟
تعمیرونه چې تقریبا د 1200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوي دي د مکاتبو لپاره.
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګریوان دي څه دي؟ باید څه وسي چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچه لوړه شي؟
تقریبا عمده ستونزه چې د امنیتي ستونزې دي چې اکثره ځایو کې امنیت سم نشته ده. اکثر از ایو کې مکتبونه چې دي مثلا د بودیجې د کمبوت له وجې نه موږ نه څه کولای راځي. مکتبونه په ډېر نږدې منطقو کې هر کلي ته جوړ کړو، دا بله ستونزه ده. یعنې لږ فاصله ډېره ده، چې دا خپله شاګردان د لرې فاصلو نه راځي او مکتب ته چې دا بیا خصوصا په جنکیانو باندې ډېر زیات تاثیر اچي. لرې فاصلو کې نه څه کولای شي لاړ شي او مکتب ته. دا بلس مناطقو کې چې لرې ساحې دي په کیفیت سره معلم ورته مهیا کړو، دا بلس نور تسې هغه ستونزې دي چې هغه موږ کولای شو چې په بروز زمان سره یې حل کړو. داسې عمده ستونزې همدغه د فاصلې لرېوالی ده او د امنیت مشکلات.
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستیال امیر محمد وایي چې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږېده. وایي دوی لا هم د دې ستونزې د هواري لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي، په دې هیله چې یوه ورځ دغه ستونزه چې یوه له ډیرو اساسي اړتیاوو څخه ده او د هیواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول هوارې سي. البته مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو، یو لنډ وړاندیز لرم. هغه ده چې که موږ په خپله هم د پوهنې په څیر اساسي موضوعاتو په برخه کې په خپل هم له حکومت سره لاسیه وکړو او د خپلو ماشومانو د ښوونې او روزنې برخې ته ډېره توجه وکړو، هغوی ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو، او که په یوه سیمه کې ښوونځي وي هم نو لازمه ده چې زده کوونکي وهڅوو چې له هر ډول شرایطو څخه ولو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي، نو هم به مو د خپلو ماشومانو او هم د هیواد راتلونکي ته لوی خدمت کړی وي. په همدې هیله نورو پیغامونو ته ورځو چې پر بېلابېلو موضوعاتو دي.
السلام علیکم، زما نوم بدر خان د کټواز یم، کټواز نه خبرې کوم، جان خیل ولسوالی نه. ما دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته سی کر احتیاط وطن جوړی، یا تاسو د وطن غمی، یا تاسو د ملت غمی، یا تاسو د دې وطن د بچیانو غمی، او احتیاط ځان رئیس جمهور بولی، د دې ځان د دې وطن سرنوشت بولی، نو وروره وطن جوړ کا. دوه کار دی، په دوو کارو کې یو کار وکه دی مخته قبوله ده، یا امنیت راوله، خواري دی نه یې، مزدوري دی نه یې، له لوږې دی مړه سو، خو یو 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 امنیت راوله بس دی مخ قبول ده. او که امنیت نه شي راوستای وروره، یو یو خواري خلکو ته پیدا کړه، خلکو ته غریبانان دي، خلکو ته یو خواري مزدوري پیدا کړه، امنیت مه راوله، هېڅ خبره نه ده. په دغې امنیتي کې بهیم دغسې یو خواري مزدوري یو روزګار به خلک وکړي، او که بیا امنیت راوستای چې روزګار دی نه یې، له دغو دوو کارو دي یو کار وکړه بس، نو رښتیا ته رئیس جمهور یې، او بل د امنیت په باره کې که رښتیا ته امنیت راولې وروره رئیس جمهور ته دې ما دا پیغام ده. نو ته په کلیو په بانډو په ولسوالیو کې محلي پولیس زیات کړه، چې محلي پولیس نه یې شي، چې هر څومره قدرت یې او وکړې نه امنیت راوستای شي، نه دا تر قدرت تېره خبره ده، چې په هر کلي کې د محلي پولیس جوړ کړو، په هغه علاقه کې امنیت ته، په هغه علاقه کې خیر ده. نو که دغه دې ما سوال قبلېږي یا رښتیا یې ته اورې وروره، دغه محلي پولیس په هر کلي په هره ولسوالۍ کې جوړ کړه، انشاءالله او رحمان چې هلته به بیا امنیت یې. دغه دې ما پیغام ده، وسلام، خدای په امان.
ما پیغام دا دی چې اشرف غني باید د افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سختي وکړي، او باید افغانستان په ادارو کې بل خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او دې کار وړتیا ولري، او باید رشوتو او د غلاو مخه ونیسي. دا پیغام دی د کندهار څخه ما تاسو ته ښوم. وسلام.
السلام علیکم، خادم نورزن فراه ولایت. سلامونه مې کېږي ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو باندې. دا زما نظر د ټاټي پروژې په اړه دا ډېر یو پر یو بیر پر ځای اقدام دی، چې دا ټاټي پروژې لاسلیک کړو، سودا به شروع شي افغانستان د لارې به چینې د ترکمه هند او پاکستان ته. مګر یو خبره شته چې یو د امنیت اندېښمن یم، زما له نظره دا به ترسره نه شي دا پروژه. ولې طالبان هغې په څو ډلو وویشل، سهار یې به خپل د مادي مشکلاتو د لارې چې ما ته پیسې نه دي را کړې، بل ما ته به نه را کړې، زه همدا باره دې مخنیوی وشي. څه وخت چې د روسانو په وخت کې هغه نم یو د پروژه پلی شوی وه، د پیپ راکش شوی د کمی هېواد وو، پیپونه هر سړی خپل په مخ باندې وکښول، هر سړی خپل په ګټه باندې د اوسپین په خاطر خرڅ کړل یوړل. دا به هم زما غره کوم سر ته به ونه رسېږي، که سر ته ورسېږي د افغانانو لپاره به ډېر یو یو د خوشخبری خبر وي، ولې ډېر افغانان به لاس په کار شي، په دې کې به مصروفه شي. دا مې نظر ده. نشویل، السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. د کندهار په ښار کې، په داخل د ښار کې کوریچي، منګیان او لوټ پخیر سټانې او چاپېریال اساس څخه دی، خاص چې دا د ښار څخه وباسي. مننه، تشکر.
زه اسمت افغان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د زحمت کوم. زه هیله کوم د محترم اشرف غني څخه زموږ سره مرسته وکړي، زموږ سړکونه خراب دي او زموږ د کلي بندونه ډېر خراب دي، او زموږ د کلي بندونه او د وطن بندونه سره خراب دي. مشر اشرف غني صاحب دغه برابر کړي، زموږ سره مرسته وکړي. سلام.
وعلیکم السلام. محترم دوست، ستا پیغام مو دا دی خپور کړ. هیله من یم چې اړوندو مسؤلینو اورېدلی وي. په دې سره مو د نن ورځې د خپرونې وخت هم پای ته ورسېد. د خپرونې په پای شېبو د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمېرې درته اعلانوو، د سروې لیکي او د خپلې سیمې ستونزې راسره شریکې کړئ چې مسؤلینو ته یې ورسوو. د نورو تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د
تلفونی پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو تلفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 او یوه نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.